تاسو زمون غغل ازادي راديو اوري د غرمي 12 بجي شوي دي دا اوراتونکو خبرونه ستاسو خو خکړو موسیقي او سندرو ته ځانګړ شوي دي خو تر خو په دې خبرونه کې بیا او بخي د ازادي راديو مجله اوریدل شي چې زیاته برخه همدې مجلې ته ځانګړ شوي ده خو په سر کې د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ته پام وکړي ولسمشر اشرف غنی بانند د جرمنی په منشن کې د امنیت نړیوال کانفرنس ته د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه خبري وکړي د ناتو عمومي منشي وای افغان امنیتی ځواکونو ثابت کړی چې مسلکي دی او د خپل هواد امنیت ټینګول شي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ل نړیوال سره په سوریه کې په اوربند سلا شوی چې په یوه ونه کې به عمل کیږي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امنیت په نړیواله غونډه کې وینا کوي خاغلی غنی به د جرمني په مونشن ښار کې په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به د دې نړیواله غونډې په څنډه کې د نورو هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره ځانګړي کتنې هم ولري په مونشن کې په دې نړیواله غونډه کې چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سیاسي رهبران او د نړیوالو سازمانونو استازي ورغلي له تروریزم سره پر مبارزه د کډوالو پر بحران او د ناتو تړون پر راتون کې بحثونه کیږي د ناتو عمومي منشي یانس ټولتنبرګ وایي د افغانستان امنیت ځواکونو ثابت کړی چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګول شي ټولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبريالانو ته ویل چې د افغان امنیت ځواکونو د روزنې ملاتړ او مشورې پروګرامونه به دوام وکړي اوس مهال په افغانستان کې د ناتو او امریکا سره باندې دیار لس زره سرتیری مشدي چې هدف د افغان امنیت ځواکونو روزل په جګړه کې مشوره ورکول او له هغوی سره لوجستیکی مرسته کول دي نو موري ویل چې د افغان امنیت ځواکونو پر قابلیت باور لري د امریکا په وسوي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت پر امر ډلې یا داعش پر ضد هوائي حمله په بې ساري ډول زیاتې کړې دي ولسمشر بارک اوباما تیر میاش په افغانستان کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې د خپل پوځي قومندانانو واک زیات کړ د امریکا د پوځوان جنرال ویلسن شوفنر پرون ویل چې امریکایي ځواکونو خپل فشار په بې ساري ډول زیات کړی او په ننګرهار کې د داعش پر ضد د دوی حمله پاتې رودريونه او کې زیات شوې دي جنرال شوفنر پنګرهار کې د دیش پر ضد حمله د دقیق شمیر ل څرګندولو ډډه وکړه خو ویل چې د افغان امنیت ځواکونو له فشار سره یو ځای پنګرهار کې دایښ ته سخت ضربه ورکړې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې یوازې 13 میاشتې ل نړیوالو ځواکونو سره لګ تر لګا شل ګټ پوسی عملیات تر سره کړې دي د افغانستان په شمال ځون کې سکهال د خزو یو له صحرایي محاکمې شوې دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په شمالي ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبر ورکوي په بلخ کې د دې کمیسون د صاحبي دفتر مشر خماري حیدری ازادي راډیو ته ویل
خیلی تکان دهنده است و پیامد خیلی بد داره امسال ما شاهد
دا وی سکل مونږ په شمال کې د سری محاکمو ډیر موارد ولیدل چې ډیر خوشینه خبر دی او مونږ ته ټکان را کړی دی تیر کال مونږ په شمال کې داسې او پیخه هم نه درلوده خو سکل یو لس پیخه حساب شوی دی میرمن حیدری څرګنده کړ چې سکل د خزو پر وړاندې د تشدد 900 بیرابیل پیخه حساب کړی چې یو سلو ډیر شی جنسي تجاوزونه قتلونه او په زور ودونه دي او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د نړیوال جام په سیالیو کې نن له زیمبابوي سره مسابقه لري افغانستان هڅه کوي چې په دې سیالیو کې د نړۍ په سطحه نه هم مقام ترلاسه کړي دا مسابقه په بنگلاديش کې ترسره کیږي د کرکټ د ملي ټیم د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړي هیله مند دي چې د زیمبابوي پر وړاندې به خلو به ترسره کړي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي ل نړیوالو سره په سوریه کې په اوربند سلا شوی چې په یوه ونه کې به عملی شي جانکری دا اعلان تیر ورځ د جرمني په مونشن ښار کې خپل روسی سیال او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې ورسته وکړ خو جانکری ویل چې دا اوربند به د داعش او جبهه النصر ډلې پر وړاندې نه عملی کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د سوریه د ملاتړ د ډلې په نامه نړیوال او سیمه ایز هیوادونو به په فوري ډول په سوریه کې د بشري مرستو چارې هم پراخې کړي د منشن په دې خبرو کې ګډونوالو په دې هم موافقه وکړه چې د سوریه د شخړې د حل او په دې هیواد کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره به ډیر شر په جنیوا کې د سولې خبرې اترې بیا پیل شي اخو بیا د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدیف خبرداري ورکړی چې کله سوری بحران حل نشي او د امریکا او عربي هیوادونو مزکنی ځواکونه د جګړې ته ور داخل شي بل نړیواله جګړه به ونخلي. میدویدیف پرون له یوې جرمني ورسپانې سره په مرکه کې ویل چې واشنگتن او مسکو باید په سوریه کې د جګړې پر ښکېل خواو له خپل نفوذه کار واخلي. د روسیې صدر اعظم ویلي چې امریکا او عربي هیوادونه باید د سوریې په حالاتو کې تر لاسوهنې وړاندې محتاطانه فکر وکړي. د یو بلې نړیوالې جګړې تر پیل مخکې ټول لوري د مذاکراتو میز ته راغونډ کړي. د روسیې پوځ تر دوبی کې په سوریه کې د بشار اسد رژیم د ملاتړ لپاره هوایي عملیات پیل کړل. دا امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د اټومي موافقې د عملي کېدو د چارو څارونکي سټیفن مول وایي ایران تر اوسه له نړیوالو سره د اټومي موافقې ټول مواد عملي کړي دي. سټیفن مول د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون ویل چې داسې هیڅ سند نشته چې وخی ایران درغلي کړې ده. د لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي هر وخت چې موږ له دې تعهد سره مخالف اقدام ته متوجه شوي یو ایرانۍ لوری مو خبر کړی او هغوی زموږ اندېښنې لرې کړې دي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو پانګونو د څارنې د ادارې سرپرست جان سمیت هم په دې اړه څرګندونې وکړې. جان سمیت د سنا د کمیټې ته ویل چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو د څارونکو ادارې په توګه دې ته متوجه دی چې د ایران دولت د تروریستي ډلو مالی ملاتړ کوي او د سیمې په بې ثباتۍ کې لاس لري. او د امریکا مرسیال ولسمشر د اوکراین پر جمهور ایز غږ کړی دی چې ژر د یو ګډ حکومت جوړ کړي او هغه اصلاحات دې راولي چې لویدیځ غوښتنه کړې ده. سپینه ماڼۍ وایي جو بایدن دا غوښتنه له پیترو پوروشنکو سره په یو تلیفوني تماس کې وکړه. په اوکراین کې د اقتصاد د وزیر له استعفا وروسته چې زیات ملاتړ یې درلود دا هیواد په سیاسي بحران کې ښکېل شوی دی. د اقتصاد وزیر تېره اونۍ په حکومت کې د فساد پر شتون د انتقاد په لړ کې خپله دنده پرېښوده. جو بایدن او پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د روان ناامنۍ په اړه هم خبرې وکړې او دغلته یې د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه څرګنده کړه. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او په اف ام 7.5 پای په کابل او د هیواد په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخام تر و بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شي. د ناټو تړون عمومي منشي یانس استولتنبرګ وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له سترو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي خو په وروستیو کلونو کې پرمختګونه هم کړي او ثابته کړې ده چې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو جوګه دي. یانس استولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو او ګرجستان د ګډو کمیټې تر غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې ویل چې افغانستان اوس مسلکي امنیتي ځواک لري. نور جزئیات د فرشتې جلالزه په دې رپورت کې اورو.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسؤلیت اخیستی دی او ناتو به د روزنیزو پروګرامونو له لارې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
My view is that the Afghan national defense and security forces are facing
زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت لپاره د ستونزمن وضعیت سره مخامخ دي. ناتو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی خو موږ به د هغوی د روزنې مشورې او مرستې پروګرامونه جاري وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوسمال په افغانستان کې د امریکا او ناتو دیار لزر اسکر میشتي چې نظراته سوی امریکایي او پاتې د ناتو د اروپایي غړو هیوادونو اسکر دي. د امریکا متحده ایالاتو پلان درلو چې د روان میلادي کال یعنی 2014 تر پای د خپل اسکر شمیر زرو ته تراکم کړي خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي لامل ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لږ تر لږه 15,000 اسکر به د 2018 میلادي کال تر پای په افغانستان کې پاتې وي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل چې د کار موده یې پای ته رسیدلی او قومنده به نوی ټاکل شوی مشر جنرال جان نیکولسن ته سپاري څو ورځې وړاندې وویل چې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو په صورت کې به زیاتو عسکرو ته اړتیا وي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړي چې پرمختګ یې کړی مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري.
The security forces have also made a lot of progress and they have proven that they are capable.
The Afghanistan امنیتی ځواکونو ډیر پرمختګ کړی او ثابت کړی چې د امنیت ټینګولو توان لري. مسلکی دی او کولای شي د طالبانو او نورو وسوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ به یې ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. که واقعیت وکتل شي نو داسې بریښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي، خو موږ د افغانستان پر امنیتی ځواکونو باور لرو. د ناتو غړي هیوادونه بر راواندو به په وارسا کې د افغانستان په غونډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو هیله څرګنده کړي چې د کانفرنس ګډون کوونکي به له افغانستان سره د مرستو د هغو تعهداتو پر زیاتولو موافقه وکړي چې د شیکاګو په کانفرنس کې شوی وو. خو امریکا ویلي چې د افغانستان حکومت هم باید مرسته کوونکو هیوادونو ته ډاډ ورکړي او خپل قابلیت ورته ثابت کړي.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لابشای ولا یو په دالا سوال
وو باندې نور موږ حکومت څخه یې شنو چې موږ د وګړو باندې بس
لې چې فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو یو سر 206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر روسي او تحولاتو څخه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل پرونی غنه کې د ناتو د اړوندو سرتیرو لخوا د یو افغان پولیس د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی. د افغان پولیس چې پر بهرنیو سرتیرو یې ډزې کړې وي په ځوابي ډزو لومړی ټپي او وروسته په روغتون کې مړ شو. ورسپانې لیکي د دې سرتیري وژل کېدل ښایي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې لا هم داسې کسان شته چې یا د وسلوالو طالبانو تر اغیز لاندې راغلي او یا د ځینو نورو ستونزو له کبله د افغانستان پر بهرنیو متحدانو حمله کوي. پر امریکایي پوځیانو د افغان سرتیرو ډیری حمله په 2013 او 2014 کلونو کې وشوې ځکه طالبان د اردو او پولیسو لیکو ته ننوتی وو او د افغان ځواکونو د یونیفورم په غوستلو سره به پر نړیوالو پوځیانو حمله کولې. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د دې حملو د تکرار د مخنیوي لپاره له جدي اقداماتو او په 2014 کال کې د محاربو امریکایي سرتیرو لوتلو وروسته په دې پیښو کې د پام وړ کموالی راغی. ورسپانه زیاتوي په 2014 کال کې د دې حملو په لړۍ کې حتی د امریکا د پوځ یو تورن جنرال هرالد ګرین ووژل شو. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې د ویتنام له جګړې وروسته ګرین د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ رتبه منصبدار و چې له امریکا څخه بهر په جګړه کې وژل شوی. ورسپانه لیکي چې په اوسني حالت کې امریکایي سرتیرو ته دا ګواښ حتمان یوازې د افغان ځواکونو په لیکو کې د نفوذي وسلوالو لخوا نه دی متوجه، بلکې د نیویارک ټایمز په وینا په ځینو مواردو کې افغان سرتیري د ځینو نورو ستونزو له کبله هم خپل غوسه پر بهرنیانو د دې حملو په وسیله سړوي. د استرالیا چاپ هافنټن پوسټ ورسپانې په خپل پرونی غنه کې د افغانستان په اړه په یو تحلیل کې پوښتنه کوي چې طالبان د داعش پر ضد د امریکا جګړه څنګه تعبیروي. هافنټن پوسټ لیکي په داسې یو حالت کې چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه چټکه کړې، طالبانو له داعش ډلې سره له خپلې خوا دښمني اعلان کړې او تور لګوي چې ګنې د امریکا حکومت په دې برخه کې خپلو خلکو ته دروغ وایي. ورسپانه د طالبانو د یو ویان څرګندونو ته اشاره کوي چې وای امریکا غواړي د افغانستان د نیولو لپاره یو پلمه جوړ کړي او زیاتوي چې ګنې سی آی ای د ناسمو معلوماتو په خبرولو سره هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته لاره پرانیزي. هافنټن پوسټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قومندان جنرال جان کمبل له قوله لیکي چې نوموړی اټکل کوي په افغانستان کې د داعش د جنگیالیو شمیره ښایي د 0-3 کسانو ترمنځ وي. هافنګټن پوسټ وړاندې د څارونکو له قوله لیکي چې وایي د داعش یو شمیر وسلوال له طالبانو څخه جلا شوي او پر دې ډلې ورګټ شوي دي، خو طالبان د دې لپاره چې په خپلو لیکو کې د ګډوډیو په اړه راپورونه بې اهمیته وښیي ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې چندان مطرح نه ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د کابل پانتون استاد زیتون بهرام د مخکخو میرمنو د کتاب په باره کې راته غږیږي.
ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې خپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي.
متی اولا ویسامو د قلملار ټولنې له نویو فعالیتونو خبروي.
په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانست، او یو کتابتون مې د زابل د شارې صفا په ولسوالۍ کې پرانست.
د دانیال تریر یو شعر او په ادبي بحث کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کیسې په دیالوګونو راته غږیږي. په پیښور کې د ډاکټر زبی الله حسن د پنځمې شعري ټولګي دا شیبې بشي یادونه مخکتنه وشوه. زموږ همکار زبی الله شفق د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، د راپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د پیښور په سپرینګ نایټ هال کې د پښتو ژبې د نوموتی شاعر ډاکټر زبی الله حسن د پنځمې شعري ټولګي دا شیبې بشي یادونه د مخکتنې غونډه وشوه چې لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دا غونډه چې په پیښور کې د افغان ادبي بهیر لخوا جوړه شوې وه، د لرې او برې پښتونخوا پر شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د پیښور د بیلابیلو پوهنتونونو افغان او ځایي زده کوونکو او همداشان د پښتو شعرګڼو مینهوالو ګډون کړی و. د غونډې ځینې ګډونوالو د زبیح الله حسن د شعر په ځانګړې توګه دغه د نوي چاپ شوي کتاب په اړه مقالې ولوستې، او ځینو بیا د ښاغلي حسن یو شمېر غزلې او نظمونه د ترنم له خوږو سره یو ځای د غونډې ګډونوالو ته واورولې. لیکوال او شاعر فیصل فرحان چې د زبیح حسن پر شعري ټولګې مقاله لیکلې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي د شاعرۍ په اړه وویل. د زبیح حسن شاعري د خپل چاپېریال نمایندګي کوي، پر جګړې بد وایي، وطن کې سوله او امن غواړي، او د افغان ولس د خوشحالۍ ارماني دی. خغله فاران زیاتوی
کیسه کتاب چې کلمه وکړو کنه بنیادی سیس با چې کم یو دی کې نوٹ کو نو هغه خودی کې د تخیل چې کم دی زیات استعمال لته. ډاکټر صاحب شاعری کې د درې قسمه چې کم دی تخیلات استعمال شوی دي، خصوصا تصوراتي او تلازماتي تخیل په دې شاعری کې ډیر زیات ما محسوس کو. د ډاکټر صاحب غزل د هغه د تخیل بهترین نمونه، او د هغه کتی د هغه د فکر بهترین نمونه ده.
خوږجیبي شاعر عباسی نسوزی غونډې ته د زبیح حسن پر شاعرۍ تر وینا وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې، په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په پېښور کې د کتابونو د مخکتنو غونډې د ځوانو استعدادونو د روزلو لپاره مهمې وبللې. ښاغلی یوسفزی همداشان په پېښور کې د بره پښتونخوا د لیکوالو شاعرانو د کتابونو مخکتنې او دا ډول نورې غونډې د دواړو غاړو د لیکوالو شاعرانو ترمنځ د تعلقاتو لپاره ښه فعال ګڼي.
دغسې د مشرانو شاعرانو کتابونه چاپ شي او د هغې مخکتنې کېږي، ځوانان زده کړه کوي او په څه طریقه باندې خلک په پای کې خبرې کوي، د هغې تنقیدي رایه خپله ورکوي. نو زه دا ګڼم چې پکار دا ده چې داسې قسمه غونډې ډېرې وشي، او څنګه چې د کابل د پېښور دي او د کوټې او د قندهار ترمنځ څه فرق نشته، هغه ځای لیکوالان دلته غونډې کوي او کتابونه چاپ کوي او خوري، او د دې ځای هلته. نو دا یو ډېر ښه امر دی. زه دا ګڼم چې په داسې قسمه غونډو باندې زلمی کل تربیه کیږي هم، او د هغې نه علاوه زلمی کل ډېر ښه اثر بخښي.
په عین حال کې ډاکټر زبی حسن د خپل پنځمې شوري ټولګې د مخکتنې د اړتیا په اړه وایي.
مقصد دا و چې تر خلکو پورې ورسیږي، او بل غټ هدف یې دا و چې دا شاعران ادیبان سره راټول سي، مونږ یو بل کې سره وپیژنو، سره کینو، خپل افکار تبادله کو، خپل دردونه سره شریک کو، په ادب او هنر باندې خبرې وکړو، شعر منهج د شعر راوسپړو، او د شعر مقام د ټولنې پر رغونه کې واضح کو یو بل ته. مونږ حالاتو کې شعر ته څومره ضرورت لرو، او شعر موږ د مسایلو زموږ د فاصلو پر لنډولو کې څومره ونډه لرلی شي.
د یادونه ورده چې د مخکتنې په غونډه کې ځینې ویناوالو د ښاغلي زبیح حسن له پنځمې شعري ټولګې نه یو شمېر غزلې او نظمونه په ترنم کې په اورولو سربېره په وروستۍ برخه کې د موسیقۍ تابعه هم شوې وه، چې د پښتو ژبې ځوانو سندرغاړو راشد یوسفزي او عزت ګل افغان پکې ګډونوالو ته سندرې او ملي نغمې واورولې.
قلملار ټولنه چې له څو کلونو راهیسې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانستلو په خاطر هلې کوي، په دې وروستو کې ځینې کتابتونونه هم پرانیستې دي. د دې ټولنې د نویو او نورو فعالیتونو په باره کې مې د ټولنې له مشر متي الله ویسا سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی متی الله ویسا د قلملار ټولنې مسؤول ستړی مس
نیکیلی سلامونه نیازی صاحب تاسو د ازادۍ راډیو ټول همکاران او ټول اوریدونکو
ویسا صاحب تاسو خو څومره چې زه خبر یم تاسو په هند کې هستئ او کله چې وطن ته راځئ نو بیا خامخا د تاسو هغه د مرستې کومه لړۍ چې دا د معارف په برخه کې اکثرا په دې باندې بوختی هستئ په دې رخصتی کې مو څه کارونه وکړو چې راغلی هستئ
خدا ځل چې راغلی یم په لومړی وخت کې مو په کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرتور بابا په نوم ابتدایي ښوونځی پرانیسته چې د خلکو زموږ او د وزارت په ګډه همکاري وه هغه کارونه ټول موږ د ټولنې لخوا خلاص کړي وو خلک مې دې ته جوړ کړي وو او امر مې ورته اخیستی وو دوهمه برخه مو دا وه چې د عامه پوهاوي غونډې وې چې د کندهار زابل میدان وردګو کابل په دې ولایتونو په ولسوالۍ کې مې د خلکو سره لیدنې کړې دي لکه څنګه د هرات فراه او نیمروز په دې ولایتونو کې دا ځل چې زه راغلی یم د ښوونځي څخه مې لیدنه کړې ده دې په څنګ کې مې له ډیرو زده کوونکو سره د کرتاسې په برخه کې مرستې کړې دي او هم مو بیرته چې مخکې ما سره ویلو د کتاب راټولولو کمپاین و چې دا مو غوښتلی کړی و کتابونه مې راټول کړي و تقریبا 4000 کتابونه راټول شوي وو چې دغه په نتیجه کې مې په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانیست او یو کتابتون مې د زابل د شاري صفا په ولسوالۍ کې پرانیست یو کتابتون د خوست ولایت د یعقوبی ولسوالۍ کې او هم یو کتابتون د میدان وردګو ولایت د شهیدانو کلی کې دلته پرانیست چې دوه کتابتونونه مخ یو په سپین بولده کې یو د مرجع ولسوالۍ هلمند ولایت کې وو یعنی شپږ عامه کتابتونونه پرانیستل شو چې څلور په همدې سفر کې پرانیستل شو او هم داسې پلان لرم چې شپږ نور کتابتونونه په نور ولایتونو کې هغه ولایتونه چې ډېر ضرورت لري پرانیستل شي او هم دا کمپاین نور هم غوښتلی شي او دا هغه په څنګ کې موبل د کرتاسې په برخه کې د چوکۍ او میزونه یو کانټینر مواد چې مل اروپا څخه د افغان محصلینو په مرسته باندې دوی راته لیږلې وو چې د ټولنې مسؤلیت د رڼا نومیالۍ په نامه یو میرمن کوي هغه راته استولې یو کانټینر مواد په کې میزونه چوکۍ د شپخانو کټونه بوټونه او د ماشومان برخه د لوب د نشان او د کرتاسې و چې هغه په کندهار دولتي پونتون سره د چوکۍ او میزونو مرسته وکړه او هم د کندهار کډری روختون چې د پونتون روختون د علاقې سره د کټونو مرسته وکړه او هم ځینې یو نیم سل ویلچرونه و چې هغه مایوبین ماشومان چې په جګړو کې پښې د لاس ور کړی وي او یا هم د پولیو په واسطه چې پښې کار نه کوي لاغوی سره د یو نیم سل ماشومان سره د ویلچرونو مرسته کړې ده او هم څو ویلچرونه پاتې دي چې هغه به نور شپخانو سره مرسته وکړو د څنګه د پکانټینر کې یو د غسپینی ورکی یا ایپور کومي ورکی چې د دې د پرنٹ لپاره پکاروي هغه به د یلمن پونتون د روزګان پونتون د کندهار پونتون سره مرسته وکړو دغه مواد کدی چې دایمي سي یعنی په هر درو میاشت کې به یو کانټینر مواد راځي کله چې افغانستان ته راځي تر سیمو رسول ګمرکات خلاصول تر هر ولایت پورې ویشل د ټول کلملار ټولین لخوا څخه کیږي او لیژل تر افغانستان پورې هغه د افغان محصلینو چې رونانو ملي مسلحې مشرکی وی هغه رلیجی
مخک چې وو تاسو تقریبا ارتباطات په داخل د وطن کې او په دې ورستو کې مو په اروپا کې لکه کوم افغانان دی لوغو سره مو رابطه مستده د خیر یو ګام ده د خیر یو اقدام ده چې غویم تاسو سره په دې کار کې دا سهیم دی او برخه وخته تاسو ځینې غونډې هم لرئ چې معمولا په ولسوالیو کې هغه غونډې مو جاری ساتلې دي ک قطع شوی دي
یعنی زای صاحب موږ هم ډیر کار پر غونډو کوو یعنی پر عامه پوهاوی چې خلک دې تجربه کړي د ښوونځي ساتنه او کې خلک په معرف کې شکیل کو یعنی دوی دې ته واڅو چې جون ته تعلیم اجازه ورکړي د ښوونځي ساتنه او کې هر هغه څوک چې د فساد په نوم یا په نور نوم باندې د ښوونځي مخه نیسي د زده کړو مخه نیسي لاغوي مخه باید خپل ولس ونیسي یعنی ولس دولت سره باید په دې برخه کې پرامکاري وکړي یعنی اوس دا ځل چې دا کوم ولایتونه ته ځتل لایم پرا او نیمروز او هرات او کندهار او میدان وردګو زابل ته د ولسونو سره رغیدل يم په ډیر ژر وخت کې ډیر ښه نتیجه مرکې یعنی په ډیرو سیمو کې ولس دې ته جوړ کړی دي چې په کوم سیمه کې شونځي بند وي یا شونځي موجود نه درلودي دوی د تړون په شکل باندې چې د شونځي ساتنه بم کوي او انجونی بم د الکان په شکل باندې شونځي ته استوي نور کارونه په وزارت کې د مکتب ورته منزور کول مکتب ورته رسمي کول غټول کارونه موږ د کلمدار ټولنې لخوا څخه کوو
ویسا صاحب یو بل سلسله هم و د داستانونو او د ماشومانو لپاره د کیسو د خبرولو هغه سلسله هم روانه ده.
مخکې ما ویل د کلملار په نوم باندې موږ یو مجله چې رسمیت می اخیستې ولا چاپ سوې نه و، د هغه لپاره د ماشومانو په برخه کې غوښتل چې دغه مجله چاپ سي. خو په دې وروستیو ورځو کې موږ له دوستانو لخوا د اکوبکو په نامه باندې یو مجله و، بیا له هغوی سره مې داسې وویل چې په دواړو به یعنی زموږ مجله او ستاسو مجله، خو د دوی مجله هم زیاته برخه ماشومانو ته ځانګړې سوې ده. موږ نیمه برخه به د ماشومانو د لنډو کیسو د ادبیات لپاره وي، او نیمه برخه به د عامه پوهاوي د تعلیم پر ارزښت، د نجونو د تعلیم پر ارزښت پر دی وي. خو موږ غواړو چې مجله د تر ولسوالۍ پورې ورسو. په دې شپو ورځو کې به هغه مجله چاپېږي، خو ډېر کوشش به مې هم دا وي چې هغه ناامنې سیمې او د افغانستان د ولایتونو څخه لیرې سیمې، کلیوالې سیمې، هم هغو ته د مجله ورسو.
ویساسب په دې څو کلونو کې چې ستاسو د ټولنه فعالیت لري، په مجموع کې مو څومره مکتبونه او څومره کتابتونونه جوړ کړی دي او پرانیستي مو دي؟
تقریبا تر دېش څخه زیات شوونځي بیرته زموږ په زیار د ولس د دولت په همکاري بیرته خلاص شوي دي، او د دې په څنګ کې تقریبا شپږ عامه کتابتونونه جوړ شوي دي، او دې ورځو کې به ډېر ژر شپږ نور عامه کتابتونونه جوړ شي. او هم د یو شمیر شخصي پونتونونو سره قراردادونه لرو چې دوی ته هغه غریبان کسان چې د زده کړو ته لاسرسی نه لري یا اقتصاد کمزوري دي هغه ورته معرفي کول، لکه په کابل کې د اشنا پونتون سره، په ننګرهار کې الپلا پونتون سره، په هلمند کې اراکوزیا پونتون سره، او په کابل کې د کاروان پونتون نور پونتونونو سره هم خبرې روانې دي چې لاغوی سره به هم قرارداد کوو چې دوی موږ ته څو کسان سکالرشپ مفت راکوي، بیا موږ ورته د ناامن سیمو څخه هغه ځوانان معرفي کوو. د دې په څنګ کې مې د خارجي بورسونو لپاره هم تیر کال هم او سږ کال هم د هند هیواد څخه څو بورسونه اخیستي وو چې په هغه کې مې ځینې خوندې او هغه سیمې چې جنګ دي یعنې د جنګي ولایتونو څخه ورته کسان معرفي کړي وو. درېیمه برخه هغه ده چې هغه ماشومان چې زده کړو ته لاسرسی نه لري په سیمو کې مکتبونه بندي، خصوصا یتیمان وي. سږ کال تقریبا 210 کسان په نوي کال کې یوازې د کندهار ولایت څخه د ولسوالۍ څخه مرکزونو ته راوستل شوي وو چې کومې لیسې یا کوم روزنتونونه مدرسې چې لیلیا ولري په هغه کې داخله وو. او د دې په څنګ کې اوس بیا پروګرام لرو تیر په شان باندې چې رحمان بابا خوشحال خان لیسې ته هغه د ناامن ولایتونو څخه کسان راول وزارت سره مخابره کړې ده. او تقریبا په دې څو کلونو کې اتو کلونو کې تر 2000 زیات ماشومان چې زده کړې ته لاسرسی نه درلودي خوندې او الکوان، او هم د دې په څنګ کې هغه ځوانان چې بهر ته استول شوی یا په داخل کې ورته شخصي پونتونونه تمارې شوی دي د ټولنې لخوا څخه شوی دي.
ټولنه څه پلانونه لري په راتلونکي کې؟ قلملار ټولنه
په همدې وخت کې یو نوې شی چې موږ را پیل کړی دی، هغه دا چې په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې باید موږ د چاندې یو صندوق شیردو، لکه په کندهار په عینو مینه کې سپر مارکیټ کې یو صندوق ایښی دی چې هلته هر څوک لس افغانۍ، پنځه افغانۍ، یو افغانۍ جمع کوي، هغه په درو څلور میاشت کې د هغه مارکیټ یا د کوم ځای مسؤل پیسې راټولوي، بیا به کرتاسیا یا جنس رانیسي، بیا به موږ پر ښوونځیو ویشو. همدغه لړۍ غواړم چې د افغانستان ټولو برخو ته ورسېږي. په هر ولایت کې باید موږ په یو ځای کې خپل صندوق ولرو د غریب ماشومان سره د مرستې په خاطر باندې. دوهم د کتاب راټولولو کمپاین چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لا نمائندګي نه لرو، دا به د افغانستان ټولو سیمو ته ورسو. او د دې په څنګ کې دغه د اروپا څخه چې کمی مرستې راځي، دغه لړۍ غواړم چې دا د یو هیواد سي د کم بهرني افغانان چې په بهر کې اوسي، دا غوي او په افغانستان کې کوم تجاران دي، دوی ته یو سیستم جوړ کړی دی چې باید ټول په ګډ همکاري سره جنس راټولو په مرکز کابل کې، بیا به د افغانستان مختلف ولایتونو ته هر نماینده ته استو ترڅو پوري چې د پوهنې بهیر کوي سي. او هم پلان لرم چې د یو شمیر افغان تجارانو سره مې خبرې کړې دي چې هر تجار باید یو یو شونځي یا رنگ واخلي، د رنگولو مصارف دوی ورکي یا د تعمیر جوړولو مصارف دوی ورکي، یا چې کوم کتابونه او کتابچو کوم شي ته ضرورت لري دغه دا او کې د وزارت سره مې خبرې هم کړې دي. تجارانو مدې ته جوړ کړې دي چې ټول خلک باید د معرفت په برخه کې نور هم کار وکړي.
ډیر زیاته مننه.
مننه تاسو هم نه لیسه ژوندۍ اوسئ.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د کابل پانتون استاد اغل زیتون بهرام په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان د خځو مشهورې څېرې په خپل یو کتاب کې معرفي کړې دي. اغل بهرام وایي چې د دې کتاب نړۍ به غځوي. د کتاب په اړه مې مرکه ورسره کړې ده، دا ورې دلو بلنه درکوم. ستاسو یو کتاب دی د افغانستان د خځو مشهور چیرې د دې کتاب په ارتباط باندې یو څه معلومات را ترکه چې دا کتاب مو څوک پکې معرفي کړی دی او څومره کسان معرفي شوي دي؟
څنګه چې له نوم نه پیدا ده د افغانستان د ښځو مشهورې څیرې، البته په دې کتاب کې ما ډېر کوشش کړی چې هغه ښځې چې په لوړو مقاماتو کې کار کړی او عالی تحصیلات لري او بعضې لاسته راوړنې درلودلې دي یا په بعضو مجلو بعضو نورو خپرونو کې کار کړی او یا هم د موږ د جمهور رئیسانو او یا هم د پاچایانو مېرمنې دي چې ما دلته داسې نه دي معرفي کړې چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې خپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي. دا معلومات ما تقریبا څلیریس ښځې دلته معرفي کړي دي، البته مختلف او یا په ډول ډول اړخو کې کارونه کړي دي او لاسته راوړنې درلودلې دي. دا معلومات تنها د اوس وخت د ښځو نه دي، البته دا ډېر پخوا کلونو دي. او ما هدف مې دا و چې دلته وښیم چې اته په ډېرو پخوا کلو کې موږ ډېره تکړه ښځینه درلودلې چې دوی هم تعلیم و تحصیل ته لاس درلود، هم په ټولنو کې کار کاوه، هم په لوړو مقامو کې کار کاوه، رهبریت پوستو کې کارونه کول. او دا معلومات ما یعنی اسانه نه و چې راټولې کړم، دا مال خپلو دوستانو نه، هغه کسان چې تاریخ په رشته کې کار کوي، البته لغونه میرا ټول کړی دي، په خپل باز کتابخانه ته تللی یم، معلومات میرا ټول کړی دي، لزین دوستانو نه میرا ټول کړی، هاته له انټرنیټ مخصوصا دغه عکسونه یې میرا ټول کړی دي. دا ډیر سخت و، هاته انټرنیټ کې کله نه پیدا کېدل.
جنجالونه خو هم ته باندې ډیر ګاللی زموږ په ټولنه کې اکثرا چې ما کتلې دي شاعرانو لیکوال دوی معرفي کیږي، اما تاسو مم د سکړې دي دا کسان چې دي شاعر لیکوال لري او که په نورو برخو کې دي په دې سکه معلومات اتره کوي او بلدارته وایسته چې په نهایت کې هدف متسو ده دینه چې دا باید معرفي کړي.
څرنګه ستاسو پیږي معمولا موږ ډیر کتابونه لرو چې په هر کتاب کې یا ته یو شاعر په خاصه توګه په یو کتاب کې معرفي سوی ده، نو شاعران هر کله یاد سوی دي، هر کله یاد سوی دي. څرنګه چې پیګو نن سبا موږ ډیر ضرورت لرو چې خپل کورنۍ تحصیل او کار او دیباند له کور کار ته وهڅو، او یوازینی لار همدغه د موږ خپل خويندې تشویقول دي. نو دلته ما هدف د شاعرانو د معرفي نه و، بلکې هغه خزيدي چې په نورو مقامو کې یا نورو ارخو کې ځانونه یو چیرته رسولې دي. زما غوښتل چې د ما هدف دغه و چې زه خپله د نوي ځوان نسل ته یا راتلونکي نسل ته، زموږ هیواد یو جنگ ځپلی هیواد ده، ما غوښتل چې دغوی او هڅوم وروي خیم چې حتی ډیر پخوا کلو کې موږ دغه سې تکړه ښځې درلودلې. ما یوازینی هدف دغه و چې د خپل ځوان نسل او راتلونکی نسل وهڅوم چې هم تعلیم وکړي او هم ډیر لوړو جایو ته ځانونه ورسوي. دوی دا توان لري، زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډیر پخوا دا توان درلودو، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
کیدای شي د داسې یو چا په معرفي راته وغږیږي چې په دې کتاب کې مو معرفي کړی دی چې ستاسو لپاره هم ډیر جالب و، او هغه کس خپل هم ډیر فعال و، نو اورېدونکي به واوري یوه برخه یې چې تاسو څه قسم معرفي کړي دي او هغه د معرفي شیوا او هغه طریقه مو څنګه ده.
البته که رښتیا ووایم د هر یو میرمن چې ما دلته خپل کتاب کې معرفي کړي د هر یوې وړتیا ډیره زیاته ده او هر یوې ډیره غښتلې ښځه ده. یعنی زه سخته ده ماته چې زه ووایم چې کومه زیاتره، خو ولې زه به یو میرمن چې خپله هم وزیره وه او هم نور کارونه کړي وو، کېدای سي په لنډه توګه، البته کتاب خو ډیر په باره کې ویل شوي، خو زه په لنډه توګه ویلی سم. مثلا معصومه عصمتي وردګ، دا د ښاغلي ډاکټر صاحب نجیب الله تر ریاست په دوره کې، البته د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیره وه، ما په هغه دوره کې خځه خپل مطالعه ما صرف فکر کاوه چې دا یوازې یو وزیر ده، ولې دې ډیر نور کارونه کړي، مثلا د پښتو ژبې پیاوړي لیکواله او محققه هم وه. یعنی ما ته جالبه دا وه چې په هغه دوره کې داسې غښتلې محققه مخصوصا ښځینه موږ لرو، او نور دا د افغانستان د ښځو د سرسختو مدافعو له جملې څخه وه. ان ما دا فکر ما ته نه کاوه چې په پخوا وختو کې هم داسې ښځینه موږ درلودلې چې د ښځو د مدافعانو څخه اوسي، او بل داسې د افغانستان د ښځو د سراسري شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دا ما ته ډېره جالبه وه. بل د لنډې کیسې هم لیکلې، دا هم ډېره جالبه ده. څنګه د دې کیسې دا یو مور وه، دا د یو کور ښځه وه، دا یو خپل اولادونه یې درلوده، خاوند یې درلوده، دې دونه ډېر نور کارونه هم کوله، او هم د خپل وخت د قهرمانې مېرمنې او د ټولنې مخکښه ښځه هم وه. یعنی ډېره قهرمانه ښځه وه په هغه وخت کې، ډېر مډالونه یې درلودل، ډېر تقدیرنامې یې درلودلې. د دې باره کې ما ډېر معلومات ولوستل، د خپل ځواني نه ډیر کارونه کړی وو، ډیر مډالونه لاسته راوړی وو په ډیرو پخوا کلو کې. البته
استاد داسې راته ویلی سي چې دغه کسان چې په مجموع کې معرفي شوي دي په همدې معاصر وخت کې دي که مو د پخوانو وختونو هم څوک راخیست؟
البته پخوانو وختونو هم دي، حتی مثلا د ملکه همیرا د وخت نه، ملکه سرایا، مینا کشور کومار، بله بله، حتی د اوسنۍ دورې هم پکې کسان شته چې دا له پخوا شروع کړي دي تر دا اوس مهاله چې وکتل سي چې هغه وخت کې دغه تکلیفم درلود.
سلو کلونو،
بله
تیرو سلو کلونو کومې مېرمنې فعال وي تاسو؟
بله، د دې پیړۍ
تاسو ویل چې په اوس وخت کې مون کومه مېرمن معرفي کړې ده، اوس وخت کې مو د چا په حصه کې خبرې کړې؟
اوس وخت کې مثلا د استاد سایره شریف اوس مهال په پارلمان کې وکیل ده، ولی ډېر نور کارونه هم کړي دي په پخوا وختو کې. د خپل په اکاډمي علومو کې استاد و، او د تعلیم تربیه پرشته کې البته ماستری هم لري. دا ټول مېرمنې مخصوصا د اوس مهال سي دي، ماستریانې او ډاکټرګانې لري، او دا خپل بنسټي خودونکې د مېرمن بهیر د ټولنې ده. او هم دا د خوست ولایت د ښځو د چار رئیس وه. یعنی ماته دا جالبه ده چې په خوست کې هم داسې ریاست سته بیا مخصوصا د ښځو لپاره. داسې ماته دونه جالبه خو حتما د نورو نجونو یا ښځینه و تم هم دې شکل ده. او هم د خوست پوهنتون یو افتخاري استاد وه، څنګه د دې چې اکاډمي علومو کې کار کړی ده. البته هغه وخت کې چې دا مهاجره وه د پېښور په کمپونو کې، هلته هم ښوونکي په حیث دنده ترسره کوله. نو دی هر یوې ته چې وګوري دی یو کار نه ده کړی. هر کله اته یعنی د کله سه مهاجر او خاتمن د طالبانو په وخت کې و، یعنی طالبانو وخت کې دی ځان بیکاره نه ده پریښی.
استاد په مجموع کې به دا کتاب څو مخسی څه خیال لري په راتلونکي کې دا لړۍ به همداسې وغځوي پسې که به په همدغه څلر وستو مېرمنو باندې اکتفا کوي؟
لومړی سر کې ما دا کار شروع که، یعنی د دې معلوماتو راټولول، ما فکر کاوه چې شاید دا به ما ته په خپله ډیر جالب اوسي، ولی کله چې د دوستانو تشویق مې ولیده او هر خواته دوستان مې ولیدل، یعنی ډیر تشویق کړم او وهڅولم چې زه باید نور معلومات هم راټول کړم. انشاءالله په آینده کې به نور معلومات هم راټول کړم. د البته نه تنه د دې پیړۍ اوس دې ته هم تشویق شوی یم چې زه حتی د ډیر پخوا دورو له معلومات راټول کړم.
دا خدای ستاسو تقریبا په ښارونو کې دي؟
بله.
دا مېرمنې چې تاسو معرفي کړي دي د کلیو له مېرمنو سره به څه کوئ؟ په کلیو کې ځینې مبتکرې مېرمنې یا تا داسې مېرمنې هم شته دي چې یو قوم یې اداره کړی خو هم تیرې شوې دي، امکان لري اوس هم داسې مېرمنې واوسي چې ډېرې فعاله یې او د یو قوم مشري وکړي، یا د اقل د سیمه کې کومه سیمه کې چې اوسي ډېرې بانفوزه اوسي؟
د ما خپل اوسني کتاب کې هم داسې یو مېرمن شته، مثلا مېرمن فیروزه. دا داسې ښځه نه ده چې دلته اوس په ښار کې اوسي، دا په خپل د هلمند ولایت کې د مارچي ولسوالۍ کې ده. البته هلته هم د پولیسو قومندانه ده. داسې نه دي چې تنه مېرمن فیروزه شاید دونه عالي تحصیلات دا مونه لري، ولی انشاءالله کوشش کوو چې دغسې ښځینه را پیدا کړو، ځکه چې دا ډېر ښه نظر ده. ځکه چې دا لا هغه ښځې چې د منګل په لرې ولایاتو کې دي هغوی هم باید وپوهېږي چې کله یو بل نه بې خبره اوسي یا د ښار خلک کله هغو بې خبره اوسي. دا پیام باید موږ ورسو له همدې لارې.
ډېره مننه استاد. دومره کلونه چې تیر شوي دي چې ما څه لوستي دي نو حتما به یو څوک یا شاعر و یا به لیکوال و دا به معرفي کېده. حال دا چې د په نورو برخو ته هم توجه پکار ده، لکه تاسو چې وویل چې ټیکسي چلوونکي ده، همداسې د سپورت په برخه کې، د هنر په برخه کې، د سینما په برخه کې، په نورو ډیرو برخو کې د ځوان داسې کسان شته دي چې هغوی ډیر مبتکر دي او د هغوی حق ده چې معرفي سي. یعنی ټولنه صرف شاعر او لیکوال نه ده چې یو دوی دي، ښه استاد باید معرفي سي، ښه بل یو مبتکر چې په خپل کار کې فعال وي هغه باید معرفي سي. ډیره مننه چې بلنه مو زموږ ومنله.
مننه ډیره زیاته.
خوشحاله دي
تاسو هم خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
در واخه دانیال تریر پښتو شاعری لانه ده چاپ شوی، خو په اردو ژبه یې شاوخوا او کتابونه چاپ او یو شمیر نه چاپ دي. تریر مرحوم د کوټې په پانتون کې استاد و. تازه د ژوند په 15 پسرلی په خیې کې واچه نوای په مرای کې واچه شو. د پښتو او اردو شاعری په باره کې کره کتون کې په دې نظر دی چې شعر د فکر او تخیل لاړخه پوخو او د خپل عصر له شاعرانو یې متفاوته شاعری کړې ده. زموږ همکار بارکوال میاخیل یو شعر د کلمه کړی دی، پام ورته راړوم.
پتیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، پتیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، یو عجب غند شهر دی حدیرو څخه جوړ سوی. پاس پزړونو نوښته ته سړی کفرشته، پاس پزړونو نوښته ته سړی کفرشته، د کوترو مقدسو وزرو څخه جوړ سوی، د کوترو مقدسو وزرو څخه جوړ سوی. په فضا کې یو کلا ده، په کلا کې دوه عکسونه، په فضا کې یو کلا ده، په کلا کې دوه عکسونه، یو په کاڼو تعمیر سوی، بل شیدو څخه جوړ سوی، یو په کاڼو تعمیر سوی، بل شیدو څخه جوړ سوی. ستا سایه ته مې هم ولید غم خوړلی شک وهلی، ستا سایه ته مې هم ولید غم خوړلی شک وهلی، خپل وجود هم ما ته ښکاری واهمو څخه جوړ سوی، خپل وجود هم ما ته ښکاری واهمو څخه جوړ سوی. یم حیران په کوم جهان کې چیرې ورکیم په خپل ځان کې، یم حیران په کوم جهان کې چیرې ورکیم په خپل ځان کې. ستا بدن دی که محل دی آینو څخه جوړ سوی، ای فقیره قلندره زما د شګو سمندره، ای فقیره قلندره زما د شګو سمندره، ستا پر غاړه زما کور وو له اوبو څخه جوړ سوی، یو سړی هم وینم دلته چې زما په شان ښکاری، یو سړی هم وینم دلته چې زما په شان ښکاری، یو سهار هم تریر ګورم تور شپو څخه جوړ سوی، یو سهار هم تریر ګورم تور شپو څخه جوړ سوی، په تیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، یو عجب غوندې ښار دی هدیرو څخه جوړ سوی.
په تیر ادبي باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلي وو چې ښه کیسه هغه ده چې نثر روان، ساده او جملې لنډې لنډې وي. د نن باس مو د دیالوګونو په باره کې دی. د کیسې دیالوګونه باید څنګه وي؟ احمدی صاحب، په تیر باس کې مو د کیسې د نثر په حیثه کې راته ویلي وو چې نثر باید تر وسه وسه پورې ساده او جملې هم باید لنډې لنډې. یو بل څه چې دی ډیالوګونه دي، مکالمې دي، د دې په حیثه کې راته ووایاست چې دوی باید څنګه وي. د کیسې په سر کې ښه دي، د کیسې په منځ کې ښه دي، د کیسې په پای کې ښه دي، کار ځای ښه دي.
مننه. دا بیا په کیسې په پورې اړه لري. فرضاً هغه یو څوک چې یوه کیسه لیکي، هغه باید فکر وکړي چې په کومه برخه کې دغه کرکټرونه خبرو باندې راولم، او په کومه برخه کې دغه ډیالوګ یا خبرې یا مکالمه ضروري ده، کومه برخه کې نه ده ضروري. کله کله واری داسې هم کېدای شي یوه کیسه واله واره په ډیالوګ باندې پیل شي، شروع شي. کله کله واری اول یو تشریحات ورکوي، کرکټرونه راورپیژني، په تشریحي توګه باندې وروسته بیا دوه نفره درو نفره په منځ کې مکالمه راولي، ډیالوګ راولي. اته دغه سم کېدای شي چې یوه کیسه ډیالوګونه لري، خو په مطلب نظر باندې به خوند راسي، ځکه چې ډیالوګ خپل په کیسه کې ژوندۍ والی راولي. ته چې یو څوک په کیسه کې یا په ناول کې په خبرو راولي، فقط کې کیسه ژوندۍ کوي. خدا ډیالوګونه باید سره کومول کې لسی د خپل تجربه به زه خبر درته وکړم.
احمدی صاحب، دا به بیا راته وایست خبره ما یې راوي. کله کله دا سي چې یو سړی په کار کې عمر تیر کړی، دا کیسه لیکي، بیا د کلیوال داسې یو رقم وغوښتي لکه یو مامور سي، دې سکه بیا راته
دغه خبر ته زبېت راسم. ما ودل لمړی خبره، فرضاً د ډیالوګ کده کیسه فایل کړه، ولدا سیم را وستای سم وار لوار. هالو، د پولیس ماموریت ته؟ هو، ټلیفون کینا ژر راسه سم سندل ته کور ته غلره غني. دا ډیالوګ باندې کیسه فایل سم ورسه به فرضاً اول کور ته غله ورځي، بیا ورسه د سړی پولیس ماموریت ټلیفون کین. دا د کیسه ورسته یا په منځ کې کیسه کې راځي. نغه ځای ډیر مهمه ده. اوس په بیرته تاسو پښتن تر اوسه ګوره، فرضاً ک یو لوسه سړی، یو انجینر، ډاکټر، دغه څو څوک سپانتونی ویلی او دا کری ته ولرسي. مثال د خبریال ته یو دیقان ده، هغه پټی کې غوایی دی ورسره کولبه ځمکه کولبه کوي. کدای ورته وایي چې احمد یا محمود دیقان ته وایي چې ولې د نوې زراعتي ټکنالوژي نه استفاده نه کوي، او دیقان په ځواب دی چې مدیر صاحب، انجینر صاحب، ډاکټر صاحب، نوې زراعتي ټکنالوژي خو پیسې وړي، زه غریب سړی یم. دا طبيعي
خبره خراب
ده. دا خبره خراب ده. سیدا، کچیر د نوې ټکنالوژي د ټکای د ډاکټر یا د انجینر یا د بل کوم فاکولټا پاس له خدي راسي، دا کوم عیب نه ده. خو دیقان کم دغه سیورته وایست نوې ټکنالوژي نو پیسې وړي، دا عیب ده زما په نظر په ټیالو کې. د دې نه دا میا دفتر د سیهار څوک باید لخپل سوي، لخپل پوهې او پښتما کله خپل موقف سره سم وژغو. دا ستبی راځي فرضاً ک ډاکټر انجینر ته وایي چې فلانه ولې نه نوي ټکنالوژي، زراعتي ټکنالوژي نه استفاده نه کوي. په طبيعت وګ دیقان اول خبر باید سي څه یعنی نوي ټکنالوژي څه شي، نه هغه باید تشدید ستراکتور او بس فرضاً تریشر او دغه شی دلته باید پوسی. لدینه مې دفتر د سي هر څوک خپل سوي سره سم باید خبري وکي. ک ډاکټر به دا نه مات خو نه راکوي سي، ډاکټر هم دغه سي، انجینر هم دغه سي، پیچلي خبرو کې کیسه کې په
یوه ځای نه دي، ځکه هغه باید پوسی په دې باندې ستاله چا سره کیږي،
دا نه چا سره
او هغه دې برداشت کولای شي کنه. یو بخي کیسه دا ماتم را یاد اسو، د مو یو کلیوالو څه جنجال یو په ولسوالۍ کې، نو هلته ورغلی وو خو ماښام مازدیګر بیرته راغی. د جمعهوالو پښتنه ځینې کوله څنګه سو کار دی ولا لساره تر مازدیګر ورته ناستوم، دی په خپل منځوک سره غېدو لغاتونه سره اې کوم یو پښتنه ځینې وکړه څه شی وو اولا نور خمن ډیرو نو خن ټول منه دی پیاد یو پیاد ده حتی
او دا ده خدا فرزند هم ده قسی کله کله بریا سو مجبور سپ کی ساکی فرزند ی ک بیا قسی می بیا یعنی کومه پروا نه لري هغه ډاکټر یا انجینر زراعتي ټکنالوژي ولري وای هغه په دیالوګ کې پروا نه څخه دته به ول مشکل دي کله چې دین لوستون کې په دغه باندې ونه پوهیږي ما مخکې وویل چې موږ فارس او یابان لوستون کې لرو یو څوک د یو سواد لري نو ولې لاندې څوک لوستای شي هغه هم خوند ورنخلي کوشش باید وکړي چې ډېر لغت پرانی نه په اسلام باندې ډډه وکړي په دیالوګونو کې بل خبره ده دوه خبره په دیالوګونو کې له تکرار نه باید مخ ونی سګور زه بل مثال درکوم یو نفر راځي بل نفر توای چې احمد په کور کې څال ده محمود توای چې په کور کې قرار کړی ده دوه نفر په غوړ دیالوګ خو معلومه سوسی احمد له محمود د چې په اړه باندې پوښتنه کوي په کور کې څه حال ده دوه نفر توای چې په کور قرار کړی ده دغه په کور کې دوه ځل په کور کې دا تکرار ده که یو ځل وکړي قرار کړی ده مفهوم را صحیح ځکه پوښتنه ورنه سوي چې هدف کور ده یاندا سپیلوګونو کې دغه ست تکرار مخه باید ونیسو په دیالوګ کې یو بل مهم خبره ده چې فرض نه یو څوک چې هغه د کیسه محیط هغه د کیسه مکان مثال خبره د کندهار سیمه ده یا شهر یا کله یا اطراف په دیالوګونو کې هر هغه څوک چې هغه کرکټرونه چې په کیسه کې دی دغه مکان سره سیار زار زایسته لږ سره باید سم دوی وژغو ګوره اوس د کندهار خلک منو ته سیبان وای که په کیسه کې یو څوک له دنه پښتنه کوي چې احمد یا محمود سچکل دی منو اصلات څنګه دی دا سړی د کندهار نو دا طبیعي نه ده ځکه چې هغه سیبان ورته وای ونه ته درخت وای دا د دوه ګټې لري یو دا چې که هر هغه څوک چې په مغه سیمه پورې هغه کیسه اړه لري په مغه ژبه په مغه اصلاح باندې خبرې وکړي خپل کیسه واقعي بریش بل خبر داد چې پرتل دیس بوجو یو ځم دغه دوه ډیالوګ هم د کیسې فایل کې مثلا موږ پوهیږو چې دغه دوه کرکټرونه د کندهار اوسیدونکو کې کندهار ولایت اوسیدونکو کې ځکه چې بل څوک نه وای دا داسې موږ مثلا منو ته سیبا نه وای منی وای او درخت نه وای ونی وای دا د خپل کیسه خوندوره کوي یعنی هر څوک چې کیسه لیکي مثال زه یم د ما کیسه د مشرقي کې بغه پیښه سوي دا کرکټرونه د ما غځای دي زه باید پوسم چې مشرقيوال کومه اصطلاح باندې کومه ژبه باندې خبرې کوي آی دوی معنا ورته وای که کسي ورته وای که زه وایم چې احمد فرزند مشرقي و د جلال آباد و ننګرهار او د وایي چې ماته یو چرک سیب راوړه فرزم نو خو دوستان که ما پوری خاندي سرور ته اول دی خلکو په هغه لهجه باندې په خبرو باندې په دې باندې ځانلو په وڅی غوي معنا ورته وای کسي ورته وای بیا راوړه او کله کله وای مونږه په تیر باس کې د جبي پاړه باندې نصر پاړه باندې باس وکړو که دا زندګه خبرې چې هغه به نور خلکو ته ناشنای دي نه اصطلاحات دي چې سیمایز لغتونه دي هغه به ډیر اسانه دا یو ځل په قوس کې معنی ولیکې بل وسونکې ترپایا کې معنی مونږ لیکې پویږه ځکه یو ځل پوسه وای نو دا هم ډیر مهمه ده په دیالوګ کې
احمدی صاحب یو خو دا ویل چې د مکان مطابق خپل کرکټر باید وغږو د دین علاوه نور څه خبرې دي چې ضرور دي
او فرض یو بل خبر دا ده چې کچیر موضوع جدي پیښه جدي کله کله دغه سکسیل ولا مثلا دوه نفر جنگ یو ځل یو خبرې کوي لیکچر ورکوي 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 خبرې کوي تقریبا په وسلو کې 15 ثانیه یو دوه پاراګراف خبرې کوي بیا غدا ثانیه سی بیا غبل خبرې کوي یالا چې موضوع جدي ده دا تبینه د ګور په دې ژوند کې د احساسات په وخت کې دي دي شور مشهور په وخت کې د شخړو په وخت کې د خطر په وخت کې دا نه د چوک د چار لیکچر ته پرېج او توغاش ورته نیواله یو بلغه به ته خبره وکې نه په دغه سیالاتو کې به دلګونه لاندی که یو خبره هغه کوي یو خبره به دوام کرکټر وکي دا ډیر ضروری خبره ده کله کله وری اوجدو دلګونو ته موږ ضرورت لرو کې ساکي د به خپل شرایط لري مثال خبرې تاسو کې سالي کوي هلته یو عالم ده یا یو قومي مشر ده او هغه ناس او کسانو ته خبرې کوي هغه طبيعي خبره ده چې هغه باید یو څه خبرې وکي هغه به لاندې جملې موږ نه سو ورته لیکلای مکالمه نه ده مخامخ خبرې نه دي یو څوک خبرې کوي خو د ډیالوګ په بڼه باندې یو څوک نصیحت کوي یو مولوی صاحب نصیحت کوي یو عالم نصیحت کوي هغه که به موږ لاندې ډیالوګونه هغه ته راوړو هغه به طبيعي نه معلومیږي پرېږه چې هغه اوږدې خبرې وکي هغه به منطقي ده خو د هغه په دې خطر باندې چې دغه سې دی اوږدو خبرو د وژده ډیالوګ مخنیوي مکړای وي دا هم به د ډیالوګ د ماتېدو لار چاري لري فرضاً هغه یو څوک خبرې کوي څلور پنځه جملې ولیکي یو پاراګراف ولیکي بیا ورسره وایي چې وایي ټخل خبرو ته دوام ورک یا یو پاراګراف ولیکي بیا ورسره وایي چې ستونې مثلا وښو یو ګلاس وبې وڅښلې بیا نور خبرته یعنی دا هم هغه ډیالوګ سید مثلا یو جمله دوه جملې نه دغه ډیالوګ یو څو ژوند لري خو هغه لډیرو خبرونه یې مش په ځینو عملونو باندې دغه ډیالوګونه ماته ولای سم د ډیالوګ په اړه باندې ورسوي خبره یا بل خبره دا دسی ک فرض موږ فلم وینو ال تاسو دور نه پاره دي د هر وخت سره معلومه ده امي وینو امي خبري اور لغلیدون کی نه غلطیږي دا خبره چا وکړه چا و نه ځکه سی ویني امي ویني امي اوري مختلف سری دي څلور نفر دي خو کوموش په لیکنه کې پلان ډکس کې په ناول کې د درو څلور کسانو ډیالوګونه یو ځل سره راوړو احمد یو خبره کوي محمود بل خبره کوي یو بل نفر بل خبره کوي یو بل نفر بل خبره کوي څلور ډیالوګونه دي د بیا خپل غدې دي لوستون کې ذهن یو قسم مخشوش کیږي دا ډیالوګونه ورنه غټیږي غنه پوجي دا خبره اوس چا وکړه حتی د سید فرزان فالک دوی معرف کوي وایو خو یو کرک شرم ناراضي څلته څلور نفر ناستي پولیسر باندې ناستي احمد د محمود دفتانه دفتانه دا خبرې کوي معرفي خو وکړه خو ورستم بیا لیکوال اغل وسط خو دوی نه ویني دا مخشوشتیا منستراوی لغنه لار ور کوي سوز دا خبره چا وکړه زه خپل اېڅ کله تردود اضافه کرکټرونو خبرې یو ځای نه راوړم
د جنگ او اصول کرکټرونو وای دوم رډیر دی پکې تر نیمایی ځینو کسانو لوسته یو چې به ما ته د خبرو وکړه چې مو ولا تعقیب نه سکرای ځکه ټول مو یې کړو چې دا کوم یو
دا په کرکټرونو ډیرو دغه جملې ډیرې سي خبرې ډیرې سي د طبي خبره سي لوستون کله ځای نه وځي خو کله کله وریا څوک مجبور سي مثلا په کیسه کې یو ځای درو یا تر درو ډیرو کرکټرونو ته ضرورت سي دا به ډیالوګونو په منځ کې تصویرو باندې د لوستون تور شو دلای سي نوم په خپل باندې ورشوده لایسي د اسنه کډ راما چلته احمد ولیکل سی بیا ډلو ګولیکل سی کور نور لار دي دغه غل لپاره مثال د خبرې څلور کرکټر دي احمد د محمود د یو دوه نور دي نصیر د ومان سره د دوه نور کرکټرونه احمد یو خبره کوي لیکوال لیکي سی د خبره محمود وویل د محمود ډیالوګ راځي د خسر بیل سول دوستون که پوجي سی اول خبر دی احمد و بل دی محمود و دریم خبر ده سی ومان صاحب خبره کې ورول ویت دا ډیر وویل دام دی ډیالوګونو ژبه لخواند او باس خوندور نه راځي دلته معرفي کوي په ځینو تصویرونو باندې مثلا اول کرکټر یو خبره کوي بیا غلیکوال کسي مثلا دوم کرکټر وټخل دا د خپل خبره دغه سی وکړه یعنی ډیالوګونه په متواتر پر لپسې توګه کومش راوړو غل وستون کې لار ور کوي دا اوس څوک خبرې کوي دا خبره د چا و یعنی تر وخت په لاسه پوری باید کم کرکټرونه دوا یا درې کرکټرونه په خپل منځ کې ډیالوګ ولري کبه ډیر سی بیا غزین لار چاره دي سی بیا تصویر باندې تشریح باندې یو بل په نوم اخستلو باندې دغه باندې بیا غل وستون کې په اوله سوسه دا خبره فلانی کړي
کور مودان ډیر
منل تاسو ته منن
لاس می بند جبا می بند دس ہست مت ڈر لگنا سر بازر ماتے پما خام کے پاس گئے لس میں بن جبا میں بندہ دس ناست مت ڈر لگنا سر بازر ماتے پما خام کے پاس گئے لگنا سر بازر ماتے پما خام کے پاس گئے پخلا او پټیس ترګي د ګل خوا کې څنګه ناشته د خپل غم پنندار کې تو مشغول د سانو بار دبر هم دریا په غاړه تشلا په اوچ شونډه دبر هم دریا په غاړه تشلا په اوچ شونډه لیونه د تند مړ شو نمسته تشو سار زوانه د غم ما خام د تیرې سر د اخر ندی چا برابر کړي نبي سوکرې پر خبر ندی چا برابر کړي نبي سوکرې پر خبر سفر چه بودا شوی رقص و شرنگ دی نشت خیال کی گردان کبی نظر ستا برزن لری پچال کی دزوال استاد ناس بی دل پسو کتا کمال دزوال استاد ناس بی دل پسو کتا کمال وقت و جند غف کاریان دی چه هما همی سی جال کی پویختو که دیف کراشو دمرگی استاد سپینا قسمت ریک دا آبدو کو سادستر گو پر جبینا
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو لازادی رادیو واری.